السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. په نیمروز ولایت کې د افغانستان او ایران په پوله کې د ایراني پوله ساتو او ځایي طالبانو تر منځ تېره ورځ نښته شوې. د ماشومانو د ملاتړ نړیواله یوه نړیواله مؤسسه خبرداری ورکوي چې دا ژمی به سلګونو زره افغان ماشومانو ته خورا وژونکی او له کړاوونو ډک وي. ملګرو ملتونو بیا ویلي د افغانستان کورني ناخالص عواید به تر یو کال پورې په سلو کې شل کم شي. ولې افغانستان له دغسې یو اقتصادي حالت سره مخامخ شوی؟
هغه اقتصاد چې په میراث پاتې شوی دی موږ ته دا یو مصنوعي اقتصاد و.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو د یو په نظر اخیستی د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلین وایي ډېری پوره وړي د پخواني حکومت چارواکي سیاسون او عام افغانان دي
چې د دوی د پورونو د نه ادا کولو له امله اوس برېښنا شرکت پورونه تقریبا 25 میلیارد افغانیو ته رسیږي.
د حقوقي او جزایي دعواګانو لرونکو ښځو یو شمېر مدافع وکیلان او څارنوالان وایي ماکلین عدالت ته لاسرسی نه لري.
طالبانو لنوری چه مثلا ولی که کم کسان گمرو شوی حقوی هم متخصص و مسلکی کسان نده.
در راز ده خزو لپاره ده ازادی رادیو نیمه نره خپرونه ده خپرونه پا دوهم نیمه ای که لبلده اساسی او بشری حقونو سره یو زای در تخبرو. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي د ټولو ولایتونو د امنیې قوماندانانو لپاره به ویندویان وګماري. د ناتو د پوځي تړون ملکي مشر وایي ناتو په افغانستان کې ځکه د کړکېچ قرباني شو چې د نړیوالې ټولنې له سخت دریځو سره د مبارزې په اړه خپل هدف په تیرو 2 لسیزو کې د افغانستان بیا رغونې ته بدل کړ. ملګري ملتونه وایي د کورونا وبا له خپرېدو سره د لاتینې امریکا او کارابین سیمې میلیونونه وګړي د لوږې زغملو ته اړ شوي دي. بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت وایي چې د نیمروز ولایت په کنګ ولسوالۍ کې د ایراني او طالب پوله ساتو ترمنځ پرونۍ نښته له 2 ساعتونو وروسته درېدلې ده. د طالبانو د حکومت دوو ویندویانو احمد وسیق او بلال کریمي تېره شپه ناوخته په جلا پیغامونو کې ویلي چې نښتې پای ته رسېدلې او د پېښېدو د علت په اړه لا څه نشي ویلی. د ایران تسنیم خبری آژانس ویلي چې نښته وروسته له دې پیل شو چې یو شمېر ایراني کروندګر له هغو دیوالونو واوښتل چې ایران د قاچاق برو د مخنیوي لپاره جوړ کړي او طالبانو فکر وکړ چې د دوی پر پوله انتېری شوی دی. د سیمې اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل
مسافر ایرانیانو ویشتلی دي پر دوی باندې جنګ شوی دی. دا جنګ شروع دی.
د بلخ په کابل کې د ایران سفارت په خپل ټویټر پاڼه د خپل هیواد بهرنیو چارو وزارت د ویندوی سعید خطیب زاده په قول لیکلی چې د دواړو خواوو د پوله میشتو ترمنځ اختلاف پر یو بل د ډزو سبب شو خو د دواړو هیوادونو د پوله ساتو په همغږۍ جنجال پای ته ورسید. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د ټولو ولایتونو د امنیې قوماندانانو لپاره به ویندویان وګماري. ډېری خبریالان شکایت کوي چې د طالبانو له واکمنېدو سره د بیان ازادي محدوده شوې او طالب چارواکي د موضوعاتو په اړه معلومات نه ورکوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی سعید خوستی پرون د ژورنالیستانو د خپلواک انجمن ملي کنفرانس ته وویل د دوی حکومت د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیت ته ژمن دی او ژر به د ولایتونو امنیې قوماندانانو ته ویندویان وګمارل شي چې له خبریالانو سره پر وخت معلومات شریک کړي. د ښاغلي خوستی په وینا حاضر دمه د 8 ولایتونو امنیې قوماندانۍ ویندویان لري. د ناتو د پوځي تړون ملکي مشر وایي ناتو په افغانستان کې ځکه د کړکېچ قرباني شو چې نړیوالې ټولنې له سخت دریځو سره د مبارزې په اړه خپل هدف په تیرو 2 لسیزو کې د افغانستان بیا رغونې ته بدل کړ. سرمنشي یان ستولتنبرګ پرون چهارشنبې د لاتویا په پلازمېنه ریګا کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته وویل دا لوی هدف لا سخت ثابت شو نو موږ باید یقیني کړو چې زموږ د هدف کچه ریالیستیک وي. اوس چې شاته له افغانستان څخه درسونو ته ګورو باید له تروریزم سره د مبارزې او د خپلو شریکانو د ظرفیت لوړولو لپاره خپلې هڅې جاري وساتو. ناتو په 2003 میلادي کال په افغانستان کې د نړیوال امنیت ساتونکو ځواک مشري په غاړه واخیسته. دې ځواک د افغانستان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په روزلو کې مرسته وکړه. ستولتنبرګ وویل افغان امنیتي ځواکونه د نړیوالو له کلونو ملاتړ سره سره د فساد کمزوري مشرتابه او پر خپلو پښو د نه درېدو له کبله له ستونزو سره مخامخ شو. د په عین حال کې وویل چې په راتلونکي کې ناتو باید دا یقیني کړي چې د روزنې هڅې د دې لپاره وي چې ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي. ناتو له افغانستان د خلکو د ایستلو پر عملیاتو د خبرو په ترڅ کې په دې ټینګار وکړ چې باید د تړون د غړو هیوادونو د بیړنۍ تخلیه د عملیاتو ظرفیتونه لوړ شي. د ناتو د بندنیو چارو وزیرانو پرون چهارشنبه د لاتویا په پلازمینه ریګا کې د افغانستان له 3 کلن ماموریت پر اخیستو درسونو هم خبرې وکړې. ناتو 2 کاله وروسته له دې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د طالبانو رژیم وپرځاو په افغانستان کې ماموریت پیل کړ. د هند بهرنیو چارو مرستیال وزیر هارش وردان شرینګلا پرون چهارشنبه د افغانستان د کرکټ په اړه د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې له ځانګړي استازي توماس نیکالسن سره خبرې وکړې. د هند بهرنیو چارو وزارت ویندوی ارندام باکچی وویل دواړو خواوو موافقه وکړه چې د هند او اروپایي اتحادیې ترمنځ د افغانستان په اړه همغږي دوام وکړي. له بلې خوا د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار معید یوسف د افغانستان پر حالاتو د خبرو لپاره موسکو ته تللی دی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د تیز باولنګ روزونکي شاون تیت له خپلې دندې استعفا وکړه. تیت چې پخوا د استرالیا د ملي لوبډلې لوبغاړی و پرون یوه ورځ وروسته له دې استعفا اعلان کړه چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سر روزونکي لینس کلینسر وویل چې د ډسمبر په پای کې د قرارداد له بشپړېدو وروسته نه غواړي چې له دې ټیم سره د روزونکي په توګه کار ته دوام ورکړي. تر د روان 2021 کال په اګست کې د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د 5 میاشتو لپاره ګمارل شوی و. ملګری ملتونه وایي د کورونا وبا له خپرېدو سره د لاتینې امریکا او کارابین سیمې میلیونونه وګړي د لوږې زغملو ته اړ شوي دي. د خوراکي امنیت او خوړو په اړه د ملګرو ملتونو له راپور سره سم یوازې په یو کال کې یعنی له 2019 څخه تر 2020 پورې د هغو کسانو شمیر چې په دې سیمه کې له لوږې سره مخامخ دي په سلو کې 10 زیات شوی دی. په همدې منځ کې کورونا وبا پر دې سربېره چې د 10 شمېر انسانانو ژوند له روغتیايي پلوه له خطر سره مخامخوي د سیمې پر اقتصاد هم ناوړه اغېز کړی دی. کورونا په ډېرو سیمو کې د وړو کاروبارونو د بندېدو سبب شوی دی. په لاتین امریکا کې ګواتیمالا او وینزویلا تر ټولو ډېر زیانمن شوي هیوادونه دي. خبرونه مو لازم دی راډیو او اوریدل د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په امرسته وړاندې کوم. راځو خبرونه لومړی موضوع ته. له نیمروز ولایت څخه د ترلاسه شوو راپورونو له مخې د افغانستان او ایران په پوله کې د ایراني پولیساتو او ځایي طالبانو ترمنځ نښته شوې ده. په سیمه کې طالب ځواکونه وایي د ایران 3 پوستې نیولې خو د ایران سپه پاسداران ته نږدې خبري آژانس دا اداره دوي. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې ژر به دا ستونزه حل شي. نور د اسمت سروان پر راپور کې.
ایرانی پولیساتو او طالبانو پرون د نیمروز ولایت اړوند د 2 هیوادونو په پوله کې نښته وکړه. د طالبانو د حکومت سرچینو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نمونه واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل. پرون د مازدیګر په 15 بجې طالبانو او ایرانی پولیساتو پر یو بل ډزې وکړې. په کانګولس والی کې د طالبانو 2 پولیساتو پرون په داسې مهال چې لا د دواړو خواوو ترمنځ پر یو بل ډزې روانې وې وویل
جنگ شروع دی. په جنگ کې یوازې د ایرانیانو جنگ دی سر بلا دواګانې کوي انشاءالله خیر سره.
ایرانیانو خو وختي خپل توپونه دلته مرز ته راوړي نو مرګور باندې ټکان کړي او دیم څو ټکان تر کړي وره د پوستیت توپونه وهوانونه کش کړي انشاءالله مرګور جواب ورکړي اوس هم ټکان کوي.
طالب سرچینې همداراز وایي چې طالبانو د نیمروز ولایت له مرکز زرنج څخه کنګ ولسوالۍ ته کومکي ځواک استولی دی. په سیمه کې یو بل طالب ازادي راډیو ته وویل چې د بالاسیا او دوست محمد په نوم 2 پوستې له ایرانیانو څخه نیولې دي.
درې پاسګاوې ځینې نیولې دي. عثمان مبارک چې درې پاسګاوې نیولې درې دانې.
د ایران تسلیم خبري آژانس د طالبانو له لوري د ایراني پوستو د نیولو ادعا ردوي او وایي چې د نشته نیمروز ولایت ته نږدې د شغالک په سیمه کې د دواړو خواوو د پولیساتو ترمنځ د سوء تفاهم په نتیجه کې شوې ده. خو یو ځایی اوسیدونکی چې هغه هم نه غواړي نوم یې یاد شي بیا بل څه وایي.
پر مسافر باندې جنگ شروع شوی. مسافر مرسي سم معلوماتي
مسافر ایرانیان وشتلی دی.
تسنیم وای نشته هاگ محل پل شو چه یوشمیر ایرانی کروانگر لحقو دیوالونو واوشل چه ایران ده مخدر و موادو ده قاچاق برو ده مخنیوی لپاره پا پولکی جور کری. خو طالبانو فکر وکل چه ده دوی پر پولا تیره شویده. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد وای چې له ایران سره د دې ستونزې د حل کولو هڅه کوي.
ممکن هلته په محلي سطح باندې کوچنۍ ستونزه له ایراني سرحدي ځواکونو سره پیښه شوې مګر د کنټرول په هڅه کوي او انشاءالله بیرته به صادق کیږي او دا داسې یو څه نه دي چې په لوړ سطح دې وي یا د مرکزونو سره د جریان کې شوي وي. مګویزر کنټرول کو او نوې پروتیس د ستوند په خسته
په هغو تصویرونو او ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوه طالبان له درنو او سپکو وسلو څخه د کار اخیستو په حال کې لیدل کیږي. تسنیم ادا کوي چې لوبړی دزې طالبانو پیل کړي خو طالبان بیا وایي چې لوبړی ایرانیانو دزې وکړي.
الحمدللہ د شوز حقوق خو امارات ورکړل د شوز عفت خوندې کی عزت خوندې کی ابرو یې خوندې کړل.
د طالبانو د حکومت د مشر خبرې څومره حقیقت لري؟
لطفا دنیا از اطلاع داشته باشه اینا اگر ما بیرون نشدیم ما رو با جبر مجبور کردن داخل خانه
ساخته. شدی ولی اعتراضونو ته دوام ورکوي. موږ به د دې اونۍ په نور بس د خبرونه کې دا مسأله مطرح کړو. ل آزادی رادیو څخه د پنج شنبه په ورځ پر 12:00 بجې
آزادی رادیو اوریم. د ماشومان د ملاتړ ونړیواله ماسه خبرداري ورکوي چې دا ژمی به سلګونو زره افغان ماشومانو ته خورا وژونکی او له کړاوونو ډک وي. سیف د چلډرن د هغو لکونو افغان ماشومانو په اړه ژوره اندېښنه لري چې سرپناه نه لري او په موقتي خیمو کې اوسي. نور له اسمت سرمن څخه.
د ماشومان مرستندوی ټولنه سیف د چلډرن وای په افغانستان کې نشدې اتله ک ماشومان په داسې حال کې لږ می سره مخامخ دي چې سم سرپناه نه لري. د سیف د چلډرن د شنن کو په وینا د ملګرو ملتو له لوري له شوی سروې سره سم شاوخوا 1,000,000 او شپږ لکه افغانان په موقتی خیمو کې اوسي چې عموما پلاستیکي دي او د باران، واوري او منفی صفر درجه هوا په وړاندې پکې ژوند نشي کېدی. پر دې سربیره 8,000,000 او شپږ لکه افغان ماشومان په داسې کورنیو کې اوسي چې کافي کمپلې یا بړستنې نه لري او 3,000,000 نور ماشومان د تودولو کافي وسایل نه لري. د طالبانو له وخته رسیدو او د نړیوالو د مرستو له کمیدو وروسته د افغانانو اقتصادي وضعیت تریخ شوی دی. د ډیرو کورنیو نفقه برابرون کې وایي چې طالبان معاش نه ورکوي. ډیر نور بیروزګاره شوي او څوک چې په آزاد بازار کې کار کوي وایي چې کاروبار یې د پخوا په شان خوند نه لري. د مریم رسولی په نوم د کابل یو اوسیدونکی وایي
قیمته بسیار زیات بلند است.
بای ډیر لوړ دی. زه په خپل د دولت مامور وم، اوس وزګارم، پر کور ناستم، نه تنخواسته نه بلڅه. میړه می هم ناروغ دی. خدای دې لري کورنۍ مو اته تانه ده چې هر یو خوراک او جامې غواړي.
هر څدم خوراک او پوشاک ورداره.
د کابل یو بل اوسیدونکی چې فرید نومیشي او زاړه وسایل پلوري وایي خلک له مجبوریت د خپل کور وسایل پلوري.
مردم نو نه داره، مجبور است کړه.
خلک ډوډۍ نه لري، مجبور دي چې د کور وسایل وپلوري او اوړه پرې رانیسي. ګنې هر څوک د ځان ته ودول لپاره بخاري ته اړتیا لري.
مې بخاري ضرورت درم.
سیف د چلډرن وایي ل دې کابل چې د خوراکي موادو به لوړې شوي او ځینې کورنۍ درانی ولو وسنه لري. لمخکلا د یو شمیر ماشومانو د لوژې راپورونه ورکړل شوي او ویل کیږي چې 15,000,000 کوچنیان له مطلق لوژې یا کاخته یو ګام شاته دي. په افغانستان کې د سیف د چلډرن سیمه ایز رئیس توماس هاولز وایي افغانستان په خپل سبکړی تاریخ کې تر ټولو بدل وشه تجربه کوي. دا ژمی به میلیونونه ماشومان سړی شپې په تش نه سبا کوي. للوژې د ماشومانو د مړینو بوجدونکو خبرونه باید زموږ ټولو د خجالت سبب شي. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تودوخې درجه منفی 12 ته ټیټی شي.
دغه راز ملګري ملتونه وایي د افغانستان کورنۍ ناخالص عواید به تر یو کال پورې په 30% کم شي. دغه اټکل د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو ان ډی پی پرون د افغانستان د اقتصادي لرلید په اړه په یو نوي راپور کې کړی او په افغانستان کې وقته د طالبانو له رسیدو وروسته د نړیوالو مرستو بندیدلې د دې هیواد لپاره یو بې ساری مالي ټکان بللی دی. د افغانستان اقتصاد چې څو لسیزې جګړو او وچکالۍ ځپلی په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالې ټولنې د میلیارډونو ډالرو د مالي مرستو په زور په پښو درېدلی و، خو له کله چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه له دې هېواده ووتل او طالبان په اګست میاشت کې بیا واک ته ورسېدل، د نړیوالو مرستو بندېدو دغه اقتصاد له سقوط سره مخامخ کړی دی. یو این ڈی پی په نوی راپور کې دغه راز ویلي چې د افغانستان اقتصاد به د یو کال په موده کې 40% له رکود سره مخامخ شي او ورپسې کلونو کې به یې اندازه 30% ته ورسیږي. د راپور له مخې په تېر حکومت کې د افغانستان کورني ناخالص عواید په 40% پر بهرنیو مرستو ولاړ وو او د حکومت د بودیجې 80% هم له دغو بهرنیو مرستو تمویلېده. په دې اړه مې د اقتصادي چارو له پوه ازرخ شافیزي سره مرکه کړې. په پیل کې نوموړی په دې اړه چې کورني ناخالص عواید څه ته وایي وایي.
ملی داخلی عواید جی ڈی پی دا چې د ټول تولیدات دی او هیواد او هغه پیسې چې د غیر خرمست کیږي دا ټول سنجول کیږي او دا جی ڈی پی دا. صنعتي تولید، خدمات او پاین زمان کې کرنه، مالداری او ټول الخونه د اقتصاد چې عواید زیږوي دا ټول سرټول کوي دا جی ڈی پی کیږي یا عواید ناخالص ملی داخلی.
یو این ڈی پی په دغه نوی راپور کې د افغانستان د اقتصادي لرلید په اړه خبر کړی دی. تاسو سره موافق یاست چې د افغانستان ملي ناخالص عواید به په یو کال کې مالی کال کې 40% کم شي؟
دا دقیق ویلای نشو چون احصایه په افغانستان کې په عمومي توګه د اعتبار وړ نه دی، اما دا اټکل کولی شو چې ډیر زیات کمیږي په دې خاطر چې هغه اقتصاد چې په میراث پاتې شوی دی مونږ ته دا یو مصنوعي اقتصاد و. د دې پر ځای چې دغه مرستو پر بنسټ په افغانستان کې برېښنا تولید شي، دوی مزي تمدید کړل د بندرونو څخه چې مونږ تاجکستان او د ازبکستان برېښنا راوړو افغانستان ته، د ترکمنستان او ایران او پاکستان. حال دا چې افغانستان په خپله یو ډېر شتمن منبع د تولید د هایدرو پاور یا د اوبو برېښنا دی، نو په همدغه $2 میلیارد چې په هغه باندې مصرف شو په دغه موضوع کې د لینونه چې راته د ولتاژ بلند لینونه چار وخت دا پرځول کیږي، هم د دغه پر ځای په اوسنۍ بیندلی ریټ کې مونږ کولای شو چې 1000 میګاوات برېښنا دننه په افغانستان کې تولید کو او دا لوکلایز کو یا په هر محل کې تولید کو تر څو دې ته ضرورت نه وي چې مونږ ډېر پیسې په موضوع باندې ولګو. بدخشان لپاره په بدخشان کې، کونړ لپاره په کونړ کې، او د مشرقي سیمې ته په همدغه کونړ بند کافي وو. او په همدغه زمان کې زمونږ معدن استخراج نه شو، زمونږ صنایع واقعي ایجاد نه شو. یو مصنوعي اقتصاد چې په بیندلی مرستو باندې وړال اقتصاد وو او د خارجانو وتلو سره دا وغورځېده.
دغه چې تاسو ویلې 80% د افغانستان د تیر حکومت بودیجه له بهرنیو مالی مرستو تمویلېده، د دې اټکل کېده چې کچېرې دا حکومت رنګیږي دغسې یو اقتصادي وضعیت به رامنځته کېږي، کچېرې نړیوالو مرستې نه وای بندې کړې ایا موږ به د یو بل ډول وضعیت شاهدو؟
که دا بدلون نه وای راغلی هم او کچېرې دا مرستې $1 میلیارد چې کم شو په دا تېرې چې پخوانی حکومت غوښتل چې انتخابات وکړي او په انتخابات کې بیا جال شو دا کارونه شو، امریکایان $1 بلیون خپل د مرستو څخه یې کم کړل $1 میلیارد. په هغه $1 میلیارد کې زموږ اقتصاد وغورځېد. مثلا ډالر 50-50 روپۍ وو، راغی ورسېدل 80 ته، او فقر کچه شوله، انکشافي بودجه زموږ لاند شوله. نو په دې خاطر باندې دا یو مصنوعي اقتصاد وو چې د خارجي مرستو سره تړلی وو. کله چې مرستې زیاتېدلې د اقتصاد ډېر رونق درلودل، کله چې دا مرستې کمې شولې بیا اقتصاد په تپ درېدل. یعنی یو ملي متعارف پر ملي عوایدو باندې وړال اقتصاد نه وو.
بله، دغه اوس چې اټکل شوی چې 40% ملي ناخالص عواید به کم شي، دی او عادي افغان لپاره به فکر کوي چې اقتصادي وضعیت لدی هم بدتر شي؟
یو شی تاسو ته ځار کوم چې د عادي افغانان خو پرته لدی تباه دي او برباد دي. په دې چې دا اټکل همدغه یو ډی پی ویلي دي چې کچېرې بیرنې مرستې نشي 1.5% د خلک په 2020 کې تر فقر لاندې راځي. یعنی تر دې څخه ناورین نشته دی چې په یو هیواد کې خالي 3% متوسط او لوړ طبقه دي، او 90% نور ټول فقیران او غریبان او بیچارهګان وسی. نو دا خو ډیر مستقیم اغیزه لري. اوسنۍ زموږ حالات هم چې دا 10% کم ځینی نشي هم چندان اقتصاد نه دی، داسې اقتصاد نه دی چې په هغه کې کار شتون ولري. مثلا تر 30% د مساعد کار ته خلک وزګار دي رسمي، اما که چیرې موږ د موقتي کارونه چې مثلا په کرنه کې راځي تخم شیندي، بیا نه میاشت وروسته بیا راځي او هغه حاصل راټولوي، نو اته میاشت پکې بېګاهي ده. دا په کار کې دوی حسابوي که دغه سي رښتین کار ساعت حساب شي، اتیا فیصد د خلک د افغانستان وزګار دي، یا موقتي کار لري یا هیڅ کار نه لري یا موسمي کار لري.
اقتصاد پو از رخش حافظی و نموڑی وید افغانستان اقتصاد مصنوعی او دی بحرنی و رستو بانده اولارو او پا داخل که پتی رو شلو کلونو که دی کورنوی و آوائدو تا دی پرختی آور کولو پا برخه که البته دی پو وینا مهم بنسطیز تاسیسات لکه دی بریخنا دی تولید پروژی عملی نشوی دی افغانستان دی التیا ورل اتیا سلنه بریخنا هم لبهره واردوی. دی افغانستان بریخنا شرکت مسولینو پر نویل دیره پور وڑی دی پخوانی حکومت چارواکی سیاسون او عام افغانان دی ان چارواکو ویل چه دی پور پا اوس وقت که دغه پور شپگوشت میلیارد دلار دی. نور پا دیره پور که
د بریخنا د لگخت لدرکه دا افغانستان د بریخنا شرکت شپگوشت میلیارد افغانی پور وای ډیرې پوروړي د پخوانی دولت چارواکي سیاسيون عام پیریدونکي او صنعتي فابریکې دي. د برېښنا شرکت مسؤلینو د چهارشنبه په ورځ په یو خبری کنفرانس کې وویل چې یو شمیر قومي مشرانو او سیاسي رهبرانو په تیرو شلو کلونو کې آن یو ځل هم د برېښنا لګښت نه دی پرې کړی. د دې شرکت سوداګریز رئیس عبدالرحمن رحماني که څه هم د کوم ځانګړي کس نوم وانخیست، خو ویل چې که وضعیت دغسې دوام وکړي نو ستونزې به لا زیاتې شي.
چې د دوی د پورونو د نه ادا کولو له امله اوس برېښنا شرکت پورونه تقریبا 24 میلیارد افغانیو ته رسیږي، او که دا حالت دوام ومومي نو لرې به نه وي چې د افغانستان برېښنا شرکت به د صادرونکو هیوادونو د پیسو په ورکړه کې پاتې راځي. اکو خدای مکړه برېښنا پرې کېږي نو لامل به یې همدا تیرې دورې پورونه وي.
د دې شرکت مسولین وایي د برېښنا پوروړو ته یو میاشت وخت ورکړل شوی که په دې موده کې خپل پورونه ادا نه کړي په کور دننه یې جایدادونه مصادره کیږي. په همدې حال کې د برېښنا شرکت ویاند حکمت الله نورزی ازادي راډیو ته وویل چې په تېره یوه میاشت کې ځینو پوروړو خپل پورونه ادا کړي او یو شمېر نورو د خپلو پورونو د ادا کولو ژمنې کړي دي.
او که چیرې دوی خپل د برېښنا پیسې د یوې میاشتې په اوږدو کې تحویل نه کړي نو موږ د دوی سره قانوني چلند کوو او دوی به څارنوالۍ قضا او څارنوالۍ ته معرفي کوو او کوم طرزالعمل باندې چې موږ کار شروع کړی دی چې د هغه د روی څخه به چې د ریاست الوزرا د تایید څخه وروسته د هغه سره دغه د روی چې کوم عکس العمل د دوی د جایدادونو یا د دوی د قرضې د وصولولو په تړاو کېږي هغه به عملي کوو. د هغه په صورت کې به دوی هیڅ ډول د شکایت حق ونه لري.
د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د دې شرکت لوی پوروړي چې اوسمهال افغانستان بیرون دي باید د یو لارښود پر بنسټ چې د برېښنا شرکت له لوري ورکول کېږي باید خپل پورونه پرې کړي. د دې بیلګې په ډول د هرات د پخواني والي اسماعیل خان نوم اخلي چې اوسمهال له هېواده بهر دی خو د په وینا چې د برېښنا پورونه یې خلاص کړي دي. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي که پورونه یې ادا شي نو دوی به دا پیسې د برېښنا صادرونکو هېوادونو ته ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ځانګړي ادارې سیګار په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د مرکزي اسیا هغو هیوادونو ته چې افغانستان ته برېښنا ورکوي پیسې نه دي ورکړي او دغه هیوادونه کولی شي چې د قرارداد له مخې افغانستان ته د برېښنا جریان قطع کړي. اوسمهال افغانستان له 80% د اړتیا وړ برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران واردوي او له 20% نوره له خپلو داخلي سرچینو برابروي. دا هیواد په کلنی ډول له خپلو ګاونډیو هیوادونو له 280 تر 300 میلیونه ډالرو په لګښت برېښنا پیری.
ازادي راډیو اورې د سهار 8 بجې او 15 دقیقې کیدونکې دي. په کونړ کې په تیرو جګړو کې معلول شوي کسان وایي چې په تیر حکومت کې ورته د میاشتې یوه اندازه افغانۍ ورکول کېدې چې پرې ګزاره یې کېدله، خو اوس دغه مرسته پرې بنده شوې ده او له امله یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نور په دې راپور کې
د پنځوس کلن شاهزاده نبینا د مین چاودنه کې خپلې دواړه سترګې او یوه پخه بایللې ده. ورته لس کسیزه کورنۍ ور په غاړه ده. خپله هیڅ نشي کولی. وایي پخوا یې د حکومت په معاش ګزاره کوله، خو له کومې ورځې چې یې د معلولیت معاش بند شوی ستونزې زیاتې شوې دي.
چې تېر رژیم موږ ته پیسې راکولې په کال کې 80,000 روپۍ، یو څه چاره پر زموږ کېدله. دغه څوک چې درې څلوېښت کاله د ناخوالو نه راپاتې دي، معلولین دي او کوشهیدان دي، نه دا چې دی ته بچیان ور په غاړه دي او اوس شپې ورځې په معلولیت کې تېروي. نو دولت مور پلار دی، دولت غني دی او انشاءالله موږ په دې هیله یو چې موږ ته به اسلامي امارت زموږ شهیدان او معلولین د افغانستان ته به حق ورکوي او بودیجه به ورته بیلوي.
دا یوازې شاهزاده نابینا نه دی چې جګړې ترې دوه سترګې او یوه پخه اخیستې، بلکې د هغه په څیر په زرګونو نور افغانان شته چې جنگونو او بمونو له خوږو اندامونو بې برخې کړي دي. پنځه څلوېښت کلن دین محمد یو لاس او یوه پخه په جنگ کې بایللې ده. نن سبا د ژوند سختې ګالې وایي
چې یو روغ سړي ته یو پامل ور په غاړه څونه په مشکل سره اختی، او یو معلول چې یوه خپې نه وي، یوه سترګې نه وي، لاس یې نه وي، پخې نه وي، څونه مشکلاتو باندې هغه دلته ژوند تېروي. د یو معلول د ژوند نه که تاسو خبر شئ، بیا تاسو به
په کونړ کې د معلولینو اتحادیې مسؤلین وایي په یاد ولایت کې نږدې 10,000 معلولین شتون لري چې پخوا به هر یو ته د معلولیت په اندازه کلنی معاش ورکول کېده، خو اوس ترې بې برخې شوي دي. په کونړ کې طالب چارواکي وایي ټولو معلولینو ته به یې معاشونه ورکوي او هیڅوک به ترې بې برخې نه پاتې کیږي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور ریاست لپاره د طالبانو رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
ټول څومره معیوبین چې دي داغه به دوباره نمونه به لیکل کیږي، د کوم چې لیکل شوی داغه به کتنه کیږي. ټول مسؤلین په ټولو ولایتو کې موظف شوی دي چې دغه ډېر زر تر زره لیدنه وکړي، دغه لیستونه برابر کړي، کتنه په دې خاطر وکړي چې واقعي هغه دغه مشکل لري یا روغ سړی خو چا معیوب نه دی لیکلی. معیوبین دې مطمئن اوسېږي چې څه حقوق مخکې هغه ته میلاوي د لغه به انشاءالله اوس هم میلاویږي.
په کونړ کې په داسې حال کې د جګړې معلولین د ماشونو بندې دوه ستونزو زیاتېدو خبره کوي چې د هیواد په هر برخه کې جګړو په زرګونو کسان معلول کړي او ګڼو مشکلاتو سره مخ کړي دي. دوی ته د کورنیو نفقه ګټل هم ور په غاړه دي. اوس چې افغانستان د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی او د خوراکي توکو نرخونه هم لوړ شوي، نو بډای افغانانو، خیریه ټولنو او مرستندویانو ته پکار دي چې د نورو اړو افغانانو ترڅنګ د معلولو او مجبورو کسانو لاسنیوی وکړي.
ستاسو له پیغامونو
رضی الله مجاهد صاحب دې زما پیغام ورسېږي. ورته یو خو دغه سلاوي د اطرافو څخه در ټولې کړه، د مجاهدین د ښارو څخه چې ټکان کوي بې ځایه مرمۍ ولي، ورته دا خو د ملت سره د شهیدانو د وینو سره خیانت یې په هر واده کې په سوو مرمۍ ولي. بل دغه سلاوي چې خرید فروخت کېږي، ته یې هاورې او قبلوي نه، تمامې بنا کې په اطراف کې سلا او خرید فروخت روانې، ټولې سلاوي مې په دې پاکستان باندې وسپارلې په لږ پیسو باندې، دا د ملت سره او د شهیدانو د وینو سره خیانت چې دا خلک کې دا بند کې ورته پلازه خدای پلازه پر اعظم د سره شست مجاهد مولوی صاحب خالص ته جدي وغړی و ما دا خدای شنه دې د سغره چې مور شاه روسان په وخت جنگ دې دوه هم تاسو په سلاوی د باندې کومندانان لکنن چې خرته ولې درته پاکستان ته ولې دې به خبر سره ولې سلاوی ورته په دې خلکو باندې فروخت یې بند کړه، مرمۍ د ټکان په وځو کې بند کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
پیغام افغانستان
السلام علیکم مساعدہ حکومت کی طالبان خپل هغه وګړو ته چې د دوه په شکوکو کې مړه شوي دي هغه ته توضیح کوي. بل هغه څوک چې مستحق دی هغه ته ورکوي. هغه قرآن ورته مخکې کې قرآن نه قرباني کېږي چې هغه تاسو مستحق دی. او بل مطالبین ته کوم بسکټ چې مکتب ته راځي هغه د دوه د ورنجر په واسطه د مکتب څخه وځي نه پوهېږي چې چیرته وړي. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دا تاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پرېښي وو کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدئ او موږ یې هم تل درته خپرو. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د ښځو لپاره او دغه راز اساسي بشري حقونو خپرونه په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي د نیمروز ولایت په کنګ ولسوالۍ کې د ایراني او طالب پولیساتو ترمنځ پرونی نښته له څو ساعتونو وروسته درېدلې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د ټولو ولایتونو د امنیي قمندانیو لپاره به ویاندویان وګماري. د ناتو عمومي منشي وایي ناتو په افغانستان کې ځکه د کړکېچ قرباني شو چې نړیواله ټولنې له سخت دریځو سره د مبارزې په اړه خپل هدف په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان بیا رغونې ته بدل کړ. د ملګری ملتونو وایي د کورونا او بالغ خپرېدو سره د لاتینې امریکا او کارابین سیمې میلیونونه وګړي د لوږې زغملو ته اړ شوي دي. که مو غوښتي ویلی دي او نورو خبرونو تفصیل بیا هم کولی شئ چې ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. مخکې له دې چې دو اونیزو خپرونو ته ور ورسیږي یو بل راپور راخلو. د حقوقي او جزایي دعواګانو لرونکو ښځو یو شمېر مدافع وکیلان او څارنوالان وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره عدلي او قضایي ادارې فل شوي دي. دوی وایي دا مهال د ښځو په ګډون ډیری خلک عدالت ته لاسرسی نه لري. په دې راپور کې مو په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې عدالت ته د ښځو د لاسرسی
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره عدلي او قضایي ادارو کې عدالت ته د ښځو لاسرسی د تیر په پرتله لا ستونزمن سوی دی. دا هغه ادعا ده چې ډیری ښځې له امله شکایتونه لري.
دا
میرمن وایي چې کورنۍ حقوقي قضیه لري چې په محکمه او څارنوالۍ کې نارینه څارنوالانو او وکیل سره یې مطرح کول ورته ستونزمن دي. د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي چې نوم یې واخیستل سي. دغه میرمن ازادي راډیو ته وویل چې د ښځینه څارنوالانو او مدافع وکیلانو نشتون یې ستونزې څو چنده زیاتې کړې دي. هغه نه غواړي چې د قضیې څرنګوالی په راپور کې ذکر سي.
د
ښځینه وکیلانو په نشتون کې موږ نشو کولای خپلې ستونزې په اسانۍ نارینه و سره شریکې کړو. مخکې چې دا ښځینه څارنوالان او وکیلان وي د دې لپاره چې هغوی زموږ همجنس وي خپلې ټولې ستونزې مو ورته ویلی شول. د اسلامي امارت په نظام کې زموږ غږونه چوپ کړل شول او له هر ډول حقونو مو بې برخې شول.
عدالت ته د ښځو د نه لاسرسي په اړه داسې مهال شکایتونه کیږي چې پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یو شمېر څارنوالان له افغانستانه وتلي، ځینې عدلي او قضایي ادارې تړلي او ځینو مدافع وکیلانو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. هغه څه چې په دې وروستیو کې د ځینو مدافع وکیلانو له لورې په اړه اعتراضونه کیږي. د افغانستان د ښځو د ځورونو او تاوتریخوالي د مخنیوي د څارنوالۍ مخکنی مشر نیګینې خلیلي غوري چې د مهال خپل هم له افغانستان اروپا ته کډواله سوی د غستونزو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
داسې اداره او ادرس نشته چې هغوی ته د باور ور وي. لبل لوري د طالبانو له لوري چې مثلا ولي کې کوم کسان ګمارل شوي هغوی هم متخصص او مسلکي کسان نه دي، ځکه دینی حقوقي شریعت او قضا برخي ارون ذکري یې نه دي، بلکې دی یوازې له دینی مدرسو فارغ شوي دي.
د مخکینی حکومت پر مهال په لوی څارنوالۍ کې د ښځو لپاره یو مشخصه څارنوالۍ د بشري حقوقو کمیسون د ښځو برخه ستره محکمه کې د ښځو څنګه د ښځو چارو وزارت او بیلابیل نور ادارې وي چې کولای سول ښځو سره د هغوی د حقوقي ستونزو په حل او عدالت ته د لاسرسي په برخه کې ورسره مرسته وکړي. خو د طالبانو پر اتک سره اکثره ښځینه دولتي کارکونکي په کورونو کې نول سوي. د ښځو چارو وزارت په ګډون د ښځو اړوند ډیری ادارې او بنسټونه وتړل سول. خو د طالبانو د حکومت چارواکو وړاندې ویلي چې د وخت په تیریدو سره به ټولو ادارو کې د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته هم بیرته د کار کولو زمینه برابره کړي. د خوست ولایت د ولایتي شورا یوې پخوانۍ غړې زهرا جلال ازادي راډیو سره خبرو کې وویل که څه هم د تیر حکومت پر مهال عدلي او قضایي ادارو کې ستونزې وي، خو د ښځو د ستونزو د حل لپاره ډیر مشخصه ادرسونه موجود و.
شون کاله کې دمر حکیمیت نه موجود چې د خوځو سچې حقوق اسلام له نظر قانون له نظر د مدني قانون له نظر خوځو لپاره ورکشن ټول بلاستر اوري خو یو نسبی اندازه خو چې د خوځو مرجع هم معلوم او هلته مدافعین هم موجود وو چې د دې لپاره لاس نیوی کول.
خدا موارد اوس د طالبانو د واکمنۍ پر مهال څنګه حلیږي؟ طالبان یې په اړه څه نه وایي، خو ځینو افغان ښځینه مدافع وکیلانو ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې اوس یې طالبان فعالیت ته نه پرېږدي، دوی د خپلو موکلینو د ستونزو د حل لپاره نوې لارې لټوي.
اوس مهال